السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې پاکستان ایران او چین خاص استازیو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د بین الافغاني خبرو پیل ته هڅولي خو د افغانستان ارګمانۍ وایي چې دغه هیوادونه دي طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي دا مدثر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کوي کندوز ښار ته نن تر یوې چاودنې وروسته د ملي دفاع سرپرست وزیر ورسید او په بلوچستان کې د پاکستان وو سرتیری وژل شوي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي ډونالد ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی یو شمېر یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر یې د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د همدې لپاره جګړه پیل کړې او قرباني یې ورکړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او د دې سفر په ترڅ کې به په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري او په کابل کې به بیا له افغان چارواکو سره خبرې وکړي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن تر غرمې وروسته کندوز ته لاړ دې ښار ته د اسدالله خالد تر رسیدو څو ساعته مخکې د کندوز ښار په کهنه فروشي واټ کې د مقناطیسي بم چاودنې د یو پولیس په ګډون دوه تنه ووژل او اترس ملکیانې ټپیان کړل اسدالله خالد د کندوز ښار شاوخوا د تیر شپې عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې پکې اته افغان سرتیری وشل شوی او د طالبانو تلفات لسکونو ترسي د وی سمجدا امنیت ریاست د راپور لمخې د طالبانو تلفات تر 500 زیات او دلته زما د سفر دراتک هدف لنجدي څخه د وضعیت او هدف ارزونه ده د ملي دفاع سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې ډیر ژر به افغان ځواکونه له دولتي ضد عناصرو څخه د کندوز ولایت د پاکې دوه لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي خو د دې عملیاتو د پیلېدو نېټې ته اشاره ونه کړه پخوا هم څو ځله چارواکو د کندوز په ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو ژمنه کړې دي خو عملي کړي نه دي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لشتر لږه 15 پولیس وژل شوی دي د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل د وی چې دا عملیات تیر شپه شوی دی شاغلی ناصر زیاته کړ چې د بریټکونکو له ډلې څخه دوه وشل شوی او یوې تشتیدل دی بلخو یو امنیتی سرچینه چې نه غوړي نو بخپور شي ازادي رډو ته ویلي چې په دغه پیښه کې درون فوزي پولیسو خپل څارلس پولیس ملګری وشلی یوې ټپی کړی او خپل تشتیدل دی وسلوالو طالبانو د پیښې مسولیت منل او د څلور قومندانانو په ګډون د اتل سرتیرو د وشلو ادعا کوي د افغانستان د امیر خطاب وزارت چارواکي وای په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایروس 1500 تناخته شوې دي په 24 ساعتونو کې دا د کووډ 19 ناروغي تر بل هر وخت لوړه شمیره ده چې ثبت شوې ده لدی نوې شمیرې سره په افغانستان کې په کورونا ناروغي د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1500 واوښت د امیر خطاب د وزارت مرستيال وحید الله مجرو نن په کابل کې خبري غونډه ته وویل د خلکو له لوري د ګرځبندیز نه مراتول او د روغتیاي سپارښتنو ته نه پاملرنه هغه دلیلونه دي چې کورونا په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده د پاکستان پوځوي چې وو پوځیان په بلوچستان کې وشل شوی او یو هم په وزیرستان کې د بلوچستان په بولان سیمه کې تیر شپه د سړک د غړې د ماین چاودنی شپږ پوځیان وژلي او لشتر لشه څلور نورې ټپیان کړي دي د بلتون غشتونکو متحد بلوچانو د پوز یو بیان مرید بلوچ د دې برید مسولیت منلای دی او په یو بیان کې ویل دي چې د دوی ډلې د پاکستان هغه پوجان په نقشه کړی دي چې د تیلو او غاسو د انجینرانو حمایت کوي د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل دي چې یو بل عسكر ورسره د نشټې پر مهال د منډ په سیمه کې وشل شوی دی بلورته پولیسو ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې د اکشن بي پورس د سړک د غاړې چاودنې یو پوزي وشلې او لشتر درې نورې ټپيان کړی دي پتیرو څلورمیڅه مې او بخښې پتیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر پاوز بریډونه زیات شوې دي او روسي خبردار چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د روغتیال نړیوال سازمان سره بمرستي یو مخ ودروي کچیرته د سازمان په ډیر شو ورځو کې د شکې دوښمنه ونه کړی ډانل ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه په دې ملامت کړی ده چې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره یې لکه څنګه چې په کار وهغه سیاسي نه دي کړی. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبه په ورځ ورکړ، او دا هم په دې لیک کې راغلی دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پر وباله چې د کورونا وایروس په اړه هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي، او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامت غړنلو کې پاتې راغلی دی. په ټول نړۍ کې 4 میلیونه او څه باندې 8 لک کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه زیات د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د روسیې، پاکستان، ایران او چین خاص استازیو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د بین الافغاني خبرو پیل ته هڅولې دي. دوی اعلامیه پرون صادر کړې، خو نن د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي اصلي لوری د طالبان دی چې باید هغوی تشویق شي او له جګړې لاس واخلي.
یعنی کشورهای مثل پاکستان و سایر کشورهایی که ادعای نفوذ بالای طالبان را دارد، مزل اصلی طالبان است، اونا را وادار به این بسازد که از جنگ دست بکشند.
په د ملګرو ملتونو د استازولۍ په افغانستان کې یوناما نن په یو راپور کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې باید سمدستی اور بند وشي او د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي په جګړو کې.
قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ته ګواښ کړی چې که په دیرشو ورځو کې اصلاحات را نه ولي نو د امریکا مرستې به ورسره بندې شي. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان لپاره د روسیې، پاکستان، ایران او چین خاص استازیو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د بین الافغاني خبرو پیل ته هڅولې دي. د دوی اعلامیه پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، او خو د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي هغه هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید له دې نفوذه په کار اخیستلو دغه ډله سولې ته اړ کړي. صدیقی دا خبرې نن په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وکړې. فرشته جلالزی دغه موضوع تعقیب کړي او همداشي به را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د دې لپاره چې په دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي، په کابل کې له سیاسي مشرانو سره وګوري او د بین الافغاني خبرو لپاره یې وانیټه وټاکل سي، او د هند او پاکستان چارواکي د سولې د بهیر سره همکاري ته وهڅوي، د سفر موزې اغوستي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلبي خلیلزاد د مې د میاشتې په 15مه نیټه وویل چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث کیږي. هغه وویل چې دا به ډېره ښه وي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاد به سیمې ته په دې سفر کې د طالبانو د بندیانو د تبادلې د بهیر د چټکولو هڅې هم وکړي. د افغانستان د نن د حکومت پر جوړښت سیاسي اختلافونه او د طالبانو د بندیانو په خوش کېدو کې سستي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته یو لوی خند او جنگ بلل کېده، خو د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي سیاسي توافق په نړیواله کچه داسې کتل کېږي چې شاید د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د موافقه پر وروستي خبرګون د افغانستان لپاره د روسیې، پاکستان، ایران او چین د ځنګرو استازو په ګډ بیان کې خبر شوی دی. په دې بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړی د طالبانو په ګډون په افغانستان کې د روان بحران پر ټولو شکلو خواو ځخ شوی چې د سولې لپاره د مذاکرو لار ژر تر ژره خلاص کړي. هغوی د عبدالله او اشرف غنی ترمنځ اوستای سیاسي توافق هم ستایلی او ویلي دي چې دوی هیله لري چې دا موافقه به ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار خلاص کړي. هغوی په افغانستان کې پر ټولو قومي او سیاسي ډلو او طالبانو ژغ کړی چې د موقع ښه کار واخلي او دې ته زمینه برابره کړي چې افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي. د روسیې استازي زمیر کابلوف، د چین استازي لیو جیان، د پاکستان استازي سفدر حیات او د ایران استازي محمد طاهریان فرد په دې ګډ بیان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي غوښتنې ته چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په وخت کې په ټوله نړۍ کې د اور بند ژغ کړی دی اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې هم مخالف لوري باید یو پراخ بنسټی اور بند وکړي. د چین، روسیې او ایران استازو په دې ګډ بیان کې هغو ممکنو پرمختګونو ته چې له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو سره تړاو لري اشاره کړې او ویلي دي چې بهرني ځواکونه باید په منظم او مسؤل ډول له افغانستان ووځي تر څو په دې هیواد کې د انتقال پروسه په نرمۍ پرمخ ولاړه شي. هغوی هم داراز د بندیانو د تبادلې ستاینه کړې ده. د څلورو هیوادونو استازو پر ټولو خواو چې په افغانستان کې قدرت لري ژغ کړی چې د القاعده داعش او د هغوی د نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو پر صد او همداراز د مخدر موادو د تولید او قاچاق پر ضد مبارزه وکړي او کلک دریځ غوره کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع پر اهمیت ټینګار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په څېر هیوادونه چې پر طالبانو د نفوذ درلودو ادعا لري باید له خپل نفوذ کار واخلي او طالبان سولې ته اړ کړي.
د سیمې اجماع د سولې د پروسې لپاره یو اساسي او اړینه موضوع ده، ځکه یو ډله چې د هیڅ هیواد خبره نه مني، د افغانانو خبره نه مني، د جنگ د درولو لپاره د افغانانو غږ نه ځوابوي. لږ تر لږه هغه هیوادونه لکه پاکستان او ځینې نور چې په دوی د نفوذ ادعا لري باید دغه ډله اړ کړي چې له جنگ لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو پروګرام یې لکه څرنګه چې له طالبانو سره په موافقه کې ټاکل شوی ده پر مخ بیایي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نږدې 2000 عسکر لري. په دې موافقه کې له طالبانو سره د شرایطو له مخې منل شوی چې امریکایي عسکر به په تدریجي ډول کمیږي. د افغانستان د ټولو عسکرو د وتلو لپاره 14 میاشتې وخت ټاکل شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 15 به د افغانستان دننه د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي او 15 لوی پوځي اډې به هم بندي کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن د می د میاشتې 15 نیټه رسنیو ته ویلي و چې دوی لا هم پر خپل دې پروګرام کار کوي او کوم خاص تغییر نه دی راوستي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښته ده. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د امریکا ولسمشر طالبان په افغانستان کې د امریکا له حضور مالی ګټه اخلي او یو شمیر د دوی له وتل نه غواړي. ښاغلی ترامپ دا خبرې په یو ټویټ کې پرون کړې دي او ویلي دي چې طالبان د دوی له حضور ګټه اخلي او په دې خاطر باندې د دوی د وتلو په ارتباط باندې د طالبانو په لیکو کې بیلابیل نظریات موجود دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د دې خبرې په خبرګون کې چې ویلي وو ډونالد ترامپ په افغانستان کې بې فکره عمل کوي، وایي طالبان د دوی له حضور نه په افغانستان کې مالی ګټه پورته کوي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی، تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه ووسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و چې د کرونا ویروس له امله خپل ټول سرتیري بل افغانستان وباسي، او په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه کله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه، او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وو، او له افغان حکومت سره یې د یادې هوکړې په اړه ګډه اعلامیه خبره کړه. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي، او تر دې مهاله یې په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولی دی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډونالډ ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې نوموړی ناسم برداشت لري. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظرې دي، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونا او پټنځایونه دي د سولې خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر ده. مشکلات دغه سیستم او ټولنه کې چې جنگي ټولنه وسیږي، او هغه هم اکثر د داسې هیواد تحصیل وسیږي لکه پاکستان، ځکه د طالبان اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې چې هغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن وسیږي. نو بنا دا مشکل به وي پکې.
ښاغلی یرغل وایي ښه ده چې طالبانو سره له سولې وړاندې د دغې ډلې ترمنځ خپلمنځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پر مخ لاړه سي. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین بیا وایي چې امریکا دا څرګندونې یوازې د طالبانو او افغان حکومت د خوشنولو لپاره کوي.
طالبان څومره چې معلومات لرم ټول مجموعاً په یو نظر باندې د امریکایانو په وتلو باندې موافقه لري. وو د امریکایانو څرګندونې مختلف اړخونه لري. البته له یوې خوانه نشکو هیڅ یو طرفه وزریږي یا طالبان مایوسه کېږي توافقنامې په اساس باندې، یا دولت مایوسه کېږي مطلق د طالبانو په طرف کې وزریږي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې امریکا دې د داشان اداو پر ځای د بین الافغاني خبرو اترو او د افغان سولې اړوند همکاري سیاتي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولت شپږ نیم منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه پخوانی سیال عبدالله یو سیاسي موافقه وکړه. د دغه سیاسي موافقه په اړه باندې که څه هم ځینو ګوندونو هرکلی کړی، خو یو شمیر سیاسي ګوندونه مخالفه دي. لاغې ډلې د حزب اسلامي ګوند وایي چې دا موافقه به د ملي وحدت حکومت تکرار ته زمینه برابر کړي او د افغانستان لانجه نشي پرې حل کېدلی. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم له دې موافقې او تړون سره مخالفت ښودلی. نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د 1390 لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه د نږدې درې میاشتو جنجالونو وروسته ښکاري چې د دې ستونزې د حل په اړه لشي سیاسي هوکړې ټول خوښ نه دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دا سیاسي هوکړه به د ملي یووالي حکومت تکرار وي، هغه حکومت چې تر وروستو یې جنجالونه روان. د دې ګوند لخوا په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي که دا هوکړه د لوړې له دوګونو مراسمو او د بهرنیو فشارونو وړاندې شوې وای غوره به وه. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل دا ډول حکومت د افغانستان د بحران له پای سره مرسته نشي کولای.
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د تیرو خوانیو تجربو تکرار دی، او نشي کولای چې دا په هیواد کې د موجوده بحران د حل سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د ثبات او همپالنې ډلې یو له مهمو ملاتړو وویلي، ګوند یې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني په هوکړه کې شریک نه دی. ښاغلی رباني په خپله فیسبوک پاڼه یوې اعلامیه خپره کړې چې په کې لیکل شوي جمعیت اسلامي د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان شوې پایلې د قانون او ټاکنیزو تګلارو خلاف بولي او له دې ډول ټاکنو راوتلی هر ډول حکومت ورته مشروعیت نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند مشر ویلي اوسنی وضعیت ته په کدو دا ګوند د متمرکز ټولګډونه حکومت د جوړېدو پلوی نه دی، خو د دواړو لوریو په هوکړه کې د ټاکنو پایلې ته مشروعیت ورکړل شوی او همدا ډول په متمرکز حکومت هوکړه شوې ده. خو د دې ګوند د رهبرۍ شورا غړی عبدالحفیظ منصور په دې اړه جلا نظر لري. د خغلی منصور لقوله د لدی هوکړې سره موافق دی او د جمعیت اسلامي ګوند هر یو غړی په دې اړه شخصي نظر لري.
اگر جمعیت بخواهد اعلان
دی وايي چې جمعیت غواړي چې پریکړه وکړي دا ګوند اړ دی چې د رهبری شورا غونډه وکړي. وی لدی هر شخص کولای شي چې خپل شخصي نظر بیان کړي نه د جمعیت دریز. ما خپل نظر تاسو ته ووایم. د جمعیت اسلامي ګوند غړی وايي چې هم د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ شوی سیاسي هوکړه ستونزې لري خو د املا تړه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د یک شنبې په ورځ سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو او ترخوا به یې د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته خوږیاست. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یونموي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکې لړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. د غیداري په یو بیان کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي په افغانستان کې ملکیانو بې دفاع کسان د جګړې درنه بیه پرې کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 25 زیاتوالی شي. دغه ادارې نن سټېشن په یو بیان کې وویل په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجستي وي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 38 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لوري ملامتي پر یوه او بل ور اچوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل ملکیان او بې دفاع کسان له کلونو راهیسې د جګړې درنه بیه پرې کوي.
مطابق
به بررسی ارزونه له مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ترسره کړي ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان او زیانګالي پوځي کسان نه بلکې ملکی کسان او هغه وګړي و چې په جګړه کې هیڅ ډول رول نه درلود. د یوناما بیان د ملکی وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکی تلفاتو د زیاتېدو اصلي علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینس له قبل راغلي چې نوموړی وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسل کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړې او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده خو په افغانستان کې خونړۍ حملې روانې دي چې حکومت یې د طالبانو کار بولي. د تیرې سیشن بې په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندې کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیاپالو تښتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه سوې ده. یوناما وایي دغه بریدونه پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغي د بحران پر مهال.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتست د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان په ډیر شورازو کې به تر کېدو ترجمن نشي لدې سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي نو موړي د ملګرو ملتونو د روغتیایي اداره ملامت کړي چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره کافي اقدامات نه دي کړي او د چین لاسپوڅي بللې ده په دې اړه تفصیل د اجملان پر راپور کې
ولسمشر ترامپ دا غوښته دوشنبه پورست روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډروس ادهانوم ته په یو استولی لیک کې کړی او دا هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې سازمان کې پر خپل غړیتوب هم خبر وکړي. نو مولوی د روغتیا سازمان د چین لاس پوڅه بللې په ټول نړۍ کې په کرونا وایرس تخته کېدو د 4 میلیونه او 300 زره پیخو څخه یوازې 1.5 میلیون پیخي په امریکا متحده ایالاتو کې ثبت شوی او د غلطۍ تر اوسه شاوخوا 90 زره کسان مړ کړي. ولسمشر ترامپ چین هم ملامت کړی چې د کرونا وایرس په فایل کې د دې وایرس خبرېدل پټ کړی وو په وینا یې د روغتیا نړیوال سازمان نه دی توانېدل چې له بیجینګ سره د دې حساب وکړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل دوی د چین لاس پوڅي دی او که په خبره وایو دوی چین محور دی او مکتې ډېرې بدې مشورې راکړي. تیره میاشت امریکا ولسمشر د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپل مرستې تر ارزونې پورې ځنډولې وي. د ارزونې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د چارو د سنبالولو په اړه وي. د امریکا ولسمشر دا سازمان تورن کړی وو چې د کرونا د خپرېدو په اړه د چین ناسم معلومات تبلیغ کړي. ترامپ په خپل وروستي لیک کې ویلي که چیرې د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو ډیر شو ورځو کې لویو اساسی بهتروی تشمن نشي زه به د روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د مالی مرستو لن مهاله سنډول په دایمي وزنډولو بدل کړم او همدارنګه به په دې سازمان کې د امریکا پر غړیتوب هم بیا خبر وکړو. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو دا تورونه رد کړي او چین هم ویلي چې دوی د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه شفافیت ساتلې. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه هیئت د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د کرونا د خبرېدو په اړه به د دې سازمان د خبرګون د څېړنې په موخه خپلواکي ارزونې وکړي. د ژمنه د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي د کلنۍ غونډې د پرانستې په ورځ وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس وویل په لومړني مناسب فرصت کې به د کرونا وایرس په وړاندې د دې سازمان د عکس العمل په اړه خپلواک ارزونه وکړي. د چین ولسمشر شي جن پنګ د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوی غونډې ته د ویډیو للارې ویلي بیجینګ به واضح هغه مهال د کرونا وایرس په اړه د دې څېړنو ملاتړ وکړي کله چې دا وبا تر کنټرول لاندې راشي. شي همدارنګه په راتلونکو دوو کلونو کې د دې وبا سره د مبارزې لپاره د 2 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه هم کړې. د چین ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د کرونا وایرس تر پیدا کېدو راهیسې هیواد په ټول بهیر کې په مسولانه پرانیستي او شفاف ډول چلن کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ ایالاتونه په تدریجي توګه قرنټین کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګار شو کسانو شمیر شاوخوا 13 میلیونو کسانو ته رسیدلی. اخوا په اروپا کې هم د کرونا وایرس له کبله لګیدلې محدودیتونه په کمیدو دي. د غلطه په ایتالیا او اسپانیا کې چې مهال د کرونا وایرس د خبرېدو تاو ډګرونه وو اوس په نوو پیښو مړینو کې با ثباته کمی راغلی.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د کښنور د کلینیک ګولډین ټایم سره په تماس کې مرکو کوتي چارواکو ته دا درخواست او ذاتي هم د سی قرنټین منګه نور نشو برداشتولې په خاطر د دې چې منګه کاروبار زمونږه په کپو ولادې سوداګان کې او سیا په لس باندې خلک دي هغه سمونه په زورو به خلک دي لس په منګه نو څه دا کولې نو زورو به منګه څنګه پیدا کو دا راګه منګه زیات په زیات باندې د خونه تلې شو کاروبار د قرنټین شو د افغانستان خلک دې چې څه په دې سره بالکل کار جو د سړي باندې ځنه ټول زول د لسه په زر باندې خپل زور په نه پیدا کیږي مخې کې ځان یو کار نه جوړ نه او اوسې قرنټین شو او خو به هیڅ کار نه شي نو دا د دولت څخه د ځارخه چې نو له دا قرنټین چې کوم روان دي د بس ډیر مملکو کې ډیر ملکین کې قرنټین نه خلاص او خلک خپل جن د خپل کار ته جوړ شو او د افغانستان خلک بس بختانه د تاکید زخمه سره مخامخ دي الله دې چې زموږ د غتیرام نه شي او سلام له طرفه دې دي
ځکه چې علماء دې دا نغمان لري د مليمنو د فرغوی ولسوالۍ د مندرو د پولیسي مالم مو کار د دې مالمان یو زموږ ته د خود په میاشت کې د شپږ ورځې راته کمره کړ د دولت کولون کولون الله پاک راو وسو دولت ته قرنټین جوړ کړ مو د قرنټین پر ورځ هم حاضر چې کار وکړه په کټه باندې کټه او جناس باندې کار نکړي او اوس زه په یو دکان کې تقریبا د کومزور د کار کوم او زموږ د تنخواه کې رامي کې او معاش نو تنخواه و تنخواه معنا باندې تاسو پوښی نو هیله ده چې تاسو د مسول مقامت ته وایي چې زموږ د پاتې د عمل د څور تنخواه او شپږ ورځې د وتره کاواله کې پرې تاسو خیر ده کی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو درنوریدونکو مننه کوم د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده پم دې سره رسیدو د پروګرام پای ته جاوید نعیمی به د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته دری پروګرام وړاندې کړی نعیمی صاحب مهرباني وکړئ
تشکر سنگزای صاحب سلام عرض میکنم و وقت همه ایتان بخیر اینجا رادیو آزادی است